جریان سیب
پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه د ازادي رادیو له پی یو استودیو دی غرمنی خبری خپرونه کې موزن ریاس نوري هر کلای کوم. د افغانستان مصالحې د ملي عالي شورا یو شمېر غړي چې نمونه یې د ارګ لخوا په نوې اعلان شوي لست کې دي، تر لوړ پوړو حکومتي چارواکو انتقاد وکړ چې په تیرو کې هم د سولې فرصتونه رامنځته شوي وو خو ورڅخه سمه ګټه پورته نه کړی شوه. د افغانستان د مصالحې د ملي عالي شورا د ترکیب په اړه چې له طالبانو سره د سولې په خبرو کې بل څه ډول چلنجونو سره مخامخ وي د چارو له یو پوه سره غږېدلي وو. دغه راست به دا هم واورئ چې د اروزګان د ولایت د مقام دروازه یو شمېر هغو لاریون کوونکو وتړله چې له څو ورځو راهیسې د اروزګان کندهار د لارې په تړلو په غوسه دي. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. سالی محمد سالی دا خبرونه اوروي. چارواکي وایي په زرګونو کسان د عاشورا د امنیت لپاره ګمارل سوي دي. پاکستان وایي په جنوبي وزیرستان کې د افغان کډوالو تګ راتګ یې منع کړی دی. د نړۍ په سطحه د کورونا وایرس مثبتې پیښې نن تر 15 میلیونه واوښتې. چارواکي وایي په کابل او ولایتونو کې د محرم د لسمې یا عاشورا ورځې مراسمو لپاره یې امنیتي تدابیر سخت کړي دي. په کابل کې د دیني مراسمو د امنیتي چارو د همغږۍ د عالي کمیسیون مشر محمد اسلم شیوانن ازادي راډیو ته وویل
د هېواد د امنیتي او دفاعي ځواکونو په لوړ همت او د ولسي رضاکارانو ځواکونو په همکاري چې د امنیتي ځواکونو تر څنګ د کابل په سطحه فعال دي، امنیتي وضعیت کاملا کنټرول دی.
د کورونا چارو وزارت، دفاع وزارت او ملي امنیت عمومي ریاست 4000 کسان او 10000 ولسي رضاکاران یوازې په کابل کې د عاشورا د مراسمو د امنیت لپاره ګمارل سوي دي. پاکستان وی د جنوبی وزیرستان مرکز میرانشاه او دغه شهر لمنو ته د افغان کډوالو تګ راتګ منع کړی دی. پاکستانی چارواکي وی د پریکړې د محرم د لسمې یا عاشورا د مراسمو د امنیت لپاره کړی دی. پاکستان چې د فرقوي تاوتریخوالو پیښې پکې زیاتې کیږي، هر کال د عاشورا د مراسمو د امنیت لپاره امنیتي تدابیر سختوي. د پاکستان د حکومت د پریکړې پر اساس میرانشاه ته د افغان کډوالو تګ راتګ د 2 ورځو په مخه منع شوی دی. د فراه ولایت امنیتي چارواکي وایي 15 وسلوال طالبان په قلیکا ولسوالۍ کې وژل سوي دي. د ملي اردو ویان حشمت الله احمدي نن ازادي راډیو ته وویل چې وسلوال طالبانو پر امنیتي ځواکونو حمله پلان کړی وي.
د دوی حمله د هوایي ځواک په ملاتړ د ملي اردو د اتل پرسونل لخوا شاندې کړی شوي. په نتیجه کې د طیب صابر د ډلې 15 تیرورست طالبان وژل شوي او په دغو ساحو کې د دفاعي او امنیتي ځواکونو لخوا د دوی 3 سمڅې هم ویجاړې شوي دي.
په بل خبر کې د کونړ ولایت چارواکي وایي په مانګوي ولسوالۍ کې د امن نظم پر پولیسو د ماین چاودنه سوي ده. دغه ولایت د امنیت قومندانۍ ویان فرید الله د خنن سهار ازادي راډیو ته ویل چې چاودنه پرون مازیګر د پولیسو پر یو ټانګ سوي چې په نتیجه کې یو پولیس وژل سوی او دوه نور ټپیان سوي دي. د دې پیښې په اړه د دولت کوم مخالفي ډلې تبصره نه ده کړې. دا خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. د نړۍ په سطحه د کورونا وایرس مثبتې پیښې نن یکشنبه تر 15 میلیونه واوښتې. د خبري اژانسونو په حواله دغه وایرس مثبتې پیښې په هندوستان کې په زیاتېدو دي. هندوستان چې د وګړو د شمیر له مخې د نړۍ په سطحه په دویم قطار کې راځي، په 4 ساعتونو کې د کورونا وایرس نږدې 8000 1 شپېته مثبتې پیښې ثبت کړي چې بې ساري ګڼل کیږي. د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې په نړۍ کې په کورونا وایرس یا کووید-19 ناروغي د مړو شمېر تر 3,000 اوښتی دی. د بریتانیا او جرمنی په پلازمینو کې زرګونو خلکو د کورونا له کبله د لګېدلو بندیزونو پر ضد مظاهرې وکړې. د برلین په پرونیو مظاهرو کې شاوخوا 8000 کسانو ګډون وکړ چې دا له 3 میاشتو وروسته په دې ښار کې تر ټولو ستره مظاهره وه. د لندن ښار په مرکزي چوک کې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د لګول شویو بندیزونو پر ضد د ازادۍ لپاره سره یو سي په نوم په لاریون کې زرګونو کسانو برخه واخیسته. د جرمني په پلازمینه برلین کې پولیسو تر 300 زیات لاریون کوونکي نیولې دي. د مظاهرو ضد پولیسو د خلکو د حرکت د مخنیوي هڅه کوله او د مظاهراتچانو او پولیسو ترمنځ د څناڅه اخوډاب راپورونه هم ورکول سوي دي. په مظاهره کې داسې کسانو هم ګډون کړی و چې ادعا کوي د کووینونس ناروغي یو تبلیغاتي مسله او د کورونا وایرس توبه د خلکو د تیرېستلو تیوري ده. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په لویزیانا او تکساس ایالتونو کې توپان ځپلې سیمې وکتلې. ټرمپ پرون ویل چې له خلکو سره د خواخوږۍ د څرګندولو لپاره دغو سیمو ته تللی دی. د راپورونو له مخې د لورا په نوم توپان د پنجشنبې په ورځ په تکساس او لویزیانا ایالتونو کې 16 تنه مړه کړي او زرګونه نور له اوبو او برېښنا بې برخې سوي دي. ډونالډ ټرمپ په اسیب ځپلو سیمو کې 2 ساعته تیر کړل. د ده انتخاباتي سیال جو بایډن ویلي چې که د نومبر د 3 نیټې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې بریالی سو له آسیب ځپلو سره به هر ډول مرسته وکړي.
له سلام محمد سلام مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. کدا ځینې نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې. ازادي رادیو په وې پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. د افغانستان مصالحې د ملي عالي شورا یو شمېر غړي چې نمونه یې د ارګ لخوا په نوي اعلان شوي لیست کې د انتقاد د اوبخې نن د عاشورا مراسمو ته په وینا کې انتقاد وکړ چې په تیر کې هم د سولې فرصتونه رامنځته شوي وو خو ورڅخه سمه ګټه نه ده پورته شوې. د افغانستان د مصالحې د ملي عالي شورا ترکیب ته په پام هغه بل طالبانو سره د سولې په خبرو کې له څه ډول چیلنجونو سره مخامخ وي؟
مثلا فکری او عقیدوی لحاظ د طالبانو فکر او د دوی هغه عقیدوی طرز فکر دا هغه مستقیمه غټه مسله ده.
په دې اړه مو د چارو له یو پوسټر مرکه کړې. د خوست دینی عالمان له ځایي چارواکو او امنیتي ادارو غواړي چې د ژوند خوندیتوب ته زیاته پاملرنه وکړي.
دا امنیتي او عدلي قانون د شتون سره سره پرته له محکمې نه دیوبېګونه اساس ترور او وژنه د انارشیزم د رامنځته کېدو کولو معنا لري.
د اورزګان د ولایت د مقام دروازه یو شمېر هغولارون کوونکو وتړل چې له 2 ورځو راهیسې د اورزګان کندهار د لارې په تړلو په غوسه دي. په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې په هند کې د کورونا وایروس ورځنۍ پیښې په بې ساري ډول زیاتې شوې او په ټوله نړۍ کې بیا د کورونا د مثبتو پیښو شمېر له 15 میلیونه واوښت. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو د نور بستې اونیزه خبرونه مه هېروئ. ازادي راډیو اورې په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره لوی خبرونه کې د اف ام په 3.5 څپه صافه او وزي اورېدل شي. لکه څنګه چې مخ په خبرونو کې مو اورېدل په کابل ولایتونو کې د محرم د لسمې یا شورا مراسم پیل شوي او امنیتي چارواکي وایي چې دغه مراسمو لپاره کلک امنیتي تدابیر نیول شوي دي. نن د عاشورا مراسمو ته د افغانستان د مصالحې د ملي عالي شورا یو شمېر غړو چې نمونه د ارګ لخوا په نوي اعلان شوي لیست کې دي په خپلو ویناو کې انتقاد وکړ چې په تیر کې هم د سولې فرصتونه رامنځته شوي وو خو حکومت ورڅخه سمه ګټه پورته نه کړه. نن د ویناوالو له ډلې یو هم د افغانستان د سولې د عالي شورا پخوانی مشر کریم خلیلی او د غراز د اجرایه ریاست پخوانی مرستیال حاجی محمد محققو د نننۍ مراسمو ته د غراز نورو لوړپوړو مشرانو هم یو لړ څرګندونه کړې دي. د موضوع د ازادي راډیو خبریال امید زهیر مل تعقیب کړی دی. زهیر مل د کابل استډیو سره وصل دی. زهیر مل صاحب، معمولا په دغسې مواردو یا په دغسې مراسمو کې چارواکي یا ویناوال مختلفو د افغانستان مهمو مسلو ته اشاره کوي او په خپلو ویناو کې هغه رابرسیره کوي. د کریم خلیلی او دغه راز حاجی محمد محقق په خپلو ویناو کې چې نن یې د عاشورا مراسمو ته وکړې د سولې په ارتباط مشخص څه وویل؟
نوری صاحب، دغه مذهبي مراسم کله یو وړخه پکې مذهبي برخې ته اشاره درلوده خو سیاسيونو له وخت په ګټنې د روان فرصت او د سولې پر روان بهیر باندې هم خبرې درلودي. د افغانستان د سولې عالی شورا په خوانی رئیس کریم خلیلی چې دارګ لخوا د ملي روغې جوړې په نوم لړ کې، البته د غړیو په نوم لړ کې هم نوم راغله دی، دوه مهم موضوعات ته اشاره وکړه. یو په تیر کې د سولې لپاره جوړ شوي فرصتونه او اوس هم رامنځته شوي فرصتونه خو یو خبر دا وکړه هغه مال چې دا د سول علي شورا رئیس طالبانو سره په بیلابیلو ځایونو کې وکتل غونډې وکړې او د سولې په برخه کې د بین الافغاني د خبرو د پایل لپاره یو اسانتیا رامنځته کړه چې هلمند ته اشاره وکړه چې د ملا حبت الله چې د طالبانو د اسلامي تحریک مشر دی هغه ته د لیک نه وروسته دا توافق ترلاسه کړه چې په هلمند کې باید سره کینی. خو اما جمهور رئیس له دوی شل ورځې وخت وخت خو در حال کې چې له دې بحث دوه کاله تیریږي تر اوسه پورې د افغانستان حکومت دوی طلب بای کونه وایو. بالاخره اوسنیو مسایلو ته هم اشاره درلوده چې اوس یو بل طلایي چانس د افغانستان د سولې په بهیر کې رامنځته شوی او باید ګټه ترې واخیستل شي. خو دا هم ویلې چې سوله د شاتګ په معنا نه ده او که چېرې خلک اندېښنه ولري چې موږ به له طالبانو سره د سولې بهیر وروسته یو داسې وخت ته ورسیږو چې بیا به په افغانستان کې استبداد وي، ظلم به وسي، د خلکو حقوق به خوړل کېږي، دا په دې معنا نه ده. ده ویل که د سولې د اوسني فرصت څخه ګټه وانخیستل شي نو لویه جفا به شي. وروستي حکومت او دواړه ټیمونو ته چې اوس په حکومت کې سره شریک دي، دوی ویلې چې سولې بهیر ته د ټیمي عینکو نه ونګوري بلکې په یو ملي دریځ باندې ورته وګوري تر څو پرمختګ رامنځته شي او روانه وینه بهیدنه ودرېږي. ویناوال بل هم محمد محقق چې د فاطمه زهرا په مسجد کې ګڼو شي میشتو ته په چالته و وینا کوله، هغه بیا د سولې په بهیر کې نوري صاحب دوه نظریات مطرح کړل. هغه د سولې لپاره سرې کرښې د یاد کړي چې یو یې د افغانستان اسلامي جمهوریت یاد کړ او بل یې د افغانستان اساسي قانون یاد کړ چې د سولې په بهیر کې به په دې دواړو باندې هیڅ ډول معامله ونشي. خو د اساسي قانون په برخه کې ویل چې دلته تعدیل راتلی شي، اما د خلکو حقوق او د افغانستان اسلامي جمهوریت قابل د معاملې نه دی هر ډول په هر برخه کې. د دې نه البته دفاع وکړي او دا څرګندونې بیا خپلې د شیر محمد عباس ستانکزي چې د طالبان لخوا د مذاکراتي پلاوي رئیس ټاکل شوی هغه ته په ځواب کې وایي چې هغه په وروستیو کې ویلي دي چې په راتلونکي خبرو کې به د افغانستان په نظام باندې یا د سولې په خبرو کې به په راتلونکي نظام باندې هم بحث وشي.
بله زهر مل صاحب، دواړه ویناوال د افغانستان د ملي مصالحې د ملي عالي شورا غړي دي. هغه لس چې د افغان ولسمشر اشرف غني لخوا تېره ورځ د یو فرمان په ترڅ کې اعلان شو، تر اوسه پورې مو کوم عکس العمل درلودلی دی د افغانستان د مصالحې د ملي عالي شورا د مشر له لوري چې آیا دوی لپاره دغه لست منلو دی که نه؟
یو شمیر سرچینې چې سپیدار یا که زه ووایم د ملي روغې جوړې عالي شورا چې ورته اوس وایو هغې ته نږدې دي، هغه وایي چې دوی عکس العمل لري پر دې لیست باندې چې هغه شاید یو شمیر برخه کې عدم رضایت وي. خو ښکاره اوس د افغانستان د مخکنی ولسمشر حامد کرزي عکس العمل رسنیو ته راڅرګند شوی دی. هغه ویلي د یو فرد په توګه باندې د افغانستان د سولې له روان بهیر څخه ملاتړ کوي، خو په دې برخه کې به د هیڅ دولتي تشکیل برخه ونه اوسي. هدف یې همدغه نوملړ ته دی چې تېره شپه ارک پور کړه او ښاغلی کرزی د سیاسي شخصیتونو په لړ کې د دې شورا غړیتوب یې ورته ورکړی دی. د ملي مصالحې عالي شورا هم ویلي چې تر لنډ وخته پورې، یعنی وړاندې چې مال دوی سره خبرې وکړې، ویل چې په لنډ وخت کې به دوی خپل غبرګون وښایي دغه نوملړ په اړه باندې. یو شمیر مسایل شته چې هغه قابل د بحث دي او شاید عکس العملونه ولري.
بله زهید مر صاحب، له دې نه معلومیږي چې د ارګ او د سپیدار ماڼۍ چې ورته وایو د افغانستان د مصالحې د ملي عالي شورا د مشر ترمنځ د دغه لیست په اړه تر اوسه پورې کوم هماهنګي نه ده شوې چې ارګ اعلانوي، یعنی تاسو له خبرو داسې ښکاري چې دوی عکس العمل ښیي.
بله بله، ښکاري چې په لنډو شیبو کې هم تر راتلونکي یو ساعته پورې به د ملي روغې جوړې شورا خپل دریز د دغه نوملړ په اړه باندې مشخص کړي او په ځانګړي ډول باندې په یو شمیر برخو کې به ملاحظې ولري.
بله امید ظاهر مل، تاسو نه مننه. د افغانستان ولسمشر اشرف غني د یو فرمان د صادرولو له لارې د عبدالله عبدالله په مشرۍ د مصالحې د ملي عالي شورا غړي اعلان کړل. د فرمان سره سم چې ارک پور کړی دی، په شورا کې نه میرمنې هم شاملې دي. د شورا یو شمیر غړي دولتي او یو شمیر غیر دولتي دي. د ملي شورا د دواړو جرګو رئیسان، د ولسمشر مرستیالان، د عبدالرب رسول سیاف او ګلبدین حکمتیار په څېر پخواني جهادي مشران هم په دې لیست کې شامل دي. اسمت سروند د شورا د غړو د اعلان په اړه د چارو له نظر خاوند آصف ننګ سره مرکه کړې او لومړی ورته ویلي چې د دې شورا د غړو د نومونو اعلان څومره اهمیت لري.
ما په نظر د هغه سپارل شویو اساسي وظیفو چې دغه شورا ته سپارل شوي دي درې وظیفې د دې لحاظه، د ترکیب له لحاظه یو جامع ترکیب ده تقریبا، یعنی مذهبي شمولیت ته، جهادي شمولیت ته، دیموکراتان ته، دینی منورین پکې ته، قومي ژبني ترکیب پکې څه او بل دا چې دولتي صلاحیت دار اړخ هم پکې شامل ده. نو د ترکیب له لارې خو ډېر ښه ده او هغه وظایف چې ورته سپارل شوي دي ځینې خو یې ډېر اسانه دي چې په اسانه ترلاسه کېږي، لکه د مجموعي عمومي رامنځته کول چې په هغه کې یو نه کټګوري خلک ورته ویلي دي چې دا بره ټولوي یو هفته وخت یې ورکړی، او هغه وظایف چې دایمي دي لږې بعضې یې چالش زادي، مثلا د سولې په اړه اجماع رامنځته کول البته ملي او نړیواله کچه، او بله د سولې بهیر په مخ وړل چې دا هم له جنجالونو ډک ده، یعنی کنه داسې مسالې چې ځینې د سولې د مصالحې لپاره د سولې لپاره ډېر زیات سخت مزلونه سته، یعنی ډېر درانه مزلونه سته، مثلا د سولې مذاکرات د هغوی اجنډاوي حاد مسایل نرم مسایل هغه مسایل چې په اصطلاح فزیکي اړخ لري، شروط شرطونه هغه شرایط او شروط چې معنوي اړخ لري، مثلا دا د فزیکي اړخ خوا د بندیانو رهایي ده او څه داسې اسانه مسلې دي، مثلا معنوي مسلې هم سته، یعنې ځینې وختو کې به د شورا له سخت مسلې سره مهمه کېږي، مثلا د فکري ناتوافقیو په برخه کې کار کول په مخ تلل، که مثلا دیموکراتیک ارزښتونه چالنج کېږي او داسې ډېرې مسلې دي، یعنې د دې شورا د مصالحې په مخ کې درانه مزلونه هم شته اسانه مزلونه هم شته.
اوس نو د خبرو لور ته یو لوی پرمختګ دا ګڼلی شو او د مذاکراتو نوبت دی، په مذاکراتو کې به لوی ستونزه څه وي؟
موږ په نظر باندې دوه برخې بحث ده په اصطلاح په اصولي لحاظه، یو هغه مستقیمې معنی دي چې د هغې رفع کول به وي، او یو به غیر مستقیم معنی وي چې د هغوی لپاره به کار کول وي، مثلا مستقیمې معنی چې دي د سولې لپاره هغه هم د مصالحې لپاره یو چالش ده، مثلا فکري او عقیدوي لحاظ د طالبانو فکر او د دوی هغه عقیدوي طرز فکر دا هغه مستقیمه غټه مسله ده چې دیموکراتیک اصولو سره ده، موږ دغه په اصطلاح رنګینې نړۍ سره د متضاد دي. جنگ چې ده په خپله چې دا اوس تاکید پې کېږي دوام یې او دا که جګړه نه وي خو طالب هم نشته، د دې ختمول دا مستقیمه معنی ده. مخامخ کېدل له حکومت سره لکه د طالبانو له اړخه چې دوی مخامخ سوي نه دي دولت، دا چې تعجیزي شروط کړي دا بله معنی ده، مثلا دا د جګړې لپاره ایدیولوژیکه توجیه چې د طالبانو لخوا وجود لري چې دا دوی جنگ ته جهاد وایي، د دې ایسته کول او له دې سره پر مخ تلل چې دوی اخته ورکي، او دا د موږ د ارزښتونو طرف چې ده چې دا په شل کاله کې کوم ارزښتونه لاسته راوړیم دي، تعلیم ده، دیموکراسي ده، پرمختګونه دي، د دغو منل په طالب باندې دا هغه سخت مستقیمه معنی دي.
د چارو د نظر خاون آصف ننګو چې د افغانستان د مصالحې د ملي عالي شورا د ترکیب په اړه خپل نظر سره شریک او دا چې دغه ترکیب به له طالبانو سره د سولې په خبرو کې له څه ډول چلنجونو سره مخامخ وي، د سولې خبرې که په نږدې راتلونکي کې پیل شي.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو
وړاندې اورئ چې د ورزګان د ولایت مقام دروازه یو شمیر لارونکوونکو چې له څو ورځو راهیسې د ورزګان کندهار د لارې پر تړلو په غوسه دي تړلې ده، او د خوست دیني عالمانو له اندېښنو به هم خبر شي چې د خپل ژوند خوندیتوب ته ډېره اندېښنه لري. خو اوس اقتصادي خبرونه خان محمد سین وړاندې کوي.
سکل به د کندهار ولایت د انارو حاصلات د تیرو کلونو په پرتل لس فیصد زیات شي. د افغانستان د کرنې مالداری او اوبو لګونې وزارت ویاند اکبر رستمی د یک شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل سکل به د دغه ولایت د انارو حاصلات 190,000 ټنو ته ورسیږي. د ښاغلي رستمی د معلوماتو له مخې تیر کال د کندهار د انارو حاصلات څه باندې 180,000 ټنه وو. د افغانستان د کرنې او مالداری او اوبو لګونې وزارت وایي د دغه ولایت د انارو د حاصلاتو د زیاتېدو لامل د انارو د نوو باغونو جوړول، د باغونو پالل او د نباتي آفتونو پر ضد مؤثره مبارزه ده. خود کندهار باغلرون کی وای که د میوه لپاره سړی خونی ولري او صادرات ته زمينه برابر شي دوی به نور هم وهسیږي چې د انارو د حاصلاتو زیاتولو ته هلي ځلې پراخ کړي. د افغانستان انار تر ډېره ځایه پاکستان، هندوستان، عربي هیوادونو او نورو ته صادرېږي. د نیمروز ولایت د چاربرجک ولسوالۍ بزګرانو د کوکنارو پر ځای د پنبې کښت ته مخه کړې ده. د افغانستان د کرنې، مالداری او اوبو لګونې وزارت وایي چې په چاربرجک ولسوالۍ کې د پنبې کښت پراختیا موندلې، حاصلات هم ښه شوي او ورو ورو به د کوکنارو د کښت ځای ونیسي. د دغه وزارت مسؤلینو ازادي راډیو ته وویل اوس د چاربرجک ولسوالۍ په مورینګي، پدګي، خجو او یو شمېر نورو سیمو کې پنبه کرل کېږي او د دوی په خبره ښه حاصلات به هم ورکړي. دغه وزارت دا هم وایي په لسو ولایتونو هرات، سرپل، کندوز، بلخ، ننګرهار، تخار، سمنګان، جوزجان، بغلان او هلمند کې د پنبې د کروندو 1500 نمایشي ساحې جوړې شوي او له بزګرو سره به مرستې وشي چې د پنبې کښت ته نور هم مخه کړي. دغه وزارت وایي د هیواد په کچه هلمند هغه ولایت دی چې پنبه پکې ډېره کرل کېږي او تر ډېره ځایه پاکستان ته صادرېږي.
د ازادي رادیو لپی یو سټډیو غرمنۍ خبری خبرونه اورئ. مخکې له دې چې د افغانستان په اړه بیا هم راپورونو ته دوام ورکړو، یوه نړیواله موضوع: په هند کې د کورونا وایروس ورځنۍ پیښې په بېساري ډول زیاتې شوې. چارواکو نن د نږدې 9000 مثبتو پیښو د کورونا خبر ورکړی دی. له دې سره په نړۍ کې پر کورونا وایروس د اخته شوو کسانو شمیر نن له 15 میلیون وګړو واوښت. اسدالله لودی نور جزئیات اوروي.
د امریکا د جان هاپکنز پوهنتون شمیرې لا هم په کورونا د اخته شوو کسانو شمیر له 15 میلیونو کم ښیي، خو خبري آژانسونه ورسره یوه خوله نه دي. د رویټرز او فرانس پریس نننی ارقام ښیي چې په ټوله نړۍ کې د هغو کسانو شمیر له 15 میلیونو ختلی چې په کورونا ویروس اخته شوي. په ویروس د اخته شوو کسانو د مړینې کچه هم څه باندې 340000 ته رسېدلې. په نړۍ کې دویمه درجه ګڼ نفوسه هیواد هند تازه د کورونا د زیاتوالي له ګواښ سره مخامخ شوی. دغلته نن د اګست په 1 روغتیا وزارت وویل چې د 24 ساعتونو په موده کې یې 88,001 پیښې ثبت کړي چې دې برخه کې یې نوی ریکارډ جوړ کړی. له دې وړاندې امریکا په ورځنۍ کچه د کورونا ویروس د پیښو د ډیروالي ریکارډ درلود. د کورونا ویروس د شمیرو د زیاتوالي له اړخه امریکا، برازیل او هند لومړی، دویم او دریم ځای لري. د هند حکومت د پیښو له زیاتوالي سره د هغه پروګرام د غځولو اعلان ته چمتووالی نیسي چې له مخې یې د دې وبا له کبله اقتصادي زیانمنو شوو سره مرسته کیږي. په جنوبي کوریا کې هم دا 18 ورځ ده چې له 100 ډېرې پیښې ثبتېږي. دغلته نن د 299 پیښو راپور ورکړل شوی چې یو څه زیاتوالی ښیي. دغه هیواد د اګست په 28 د دویم ځل لپاره د خپل منځي واټن تګلاره اعلان کړه. جنوبي کوریا کې کلیساوې، کلبونه، سرپټي لوبغالي او ډېر ښوونځي له مخکې تړل شوي او په عامه ځایونو کې د ماسک تړنه جبري شوې ده. په استرالیا کې هم د کورونا ورځنۍ پیښې زیاتې شوي او د یکشمې په ورځ پکې د 114 هغو خبر ورکړل شو. دغلته ویکتوریا ښار د پیښو له زیاتوالي سره مخامخ دی، خو پلازمینه ملبورن کې بیا له مخکې د 6 اونیو ټول بندیز اعلان شوی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د اروزګان ولایت د مقام دروازه یو شمېر هغو لاریونکوونکو تړلي چې له 4 ورځو راهیسې د اروزګان کندهار د لارې په تړلو په غوسه دي. له ترین کوټې د ازادي راډیو خبریال هم دا شېبه شریف الله شرافت راسره وصل دی. شرافت صاحب، څه وخت د دروازه وتړل شوله او لاریونکوونکي څه وایي؟ ولې پر چارواکو په غوسه دي؟
ډېره زیاته مننه کوم نوري صاحب. د اروزګان او کندهار ترمنځ لوی لاچی لتیری وی ونی رئیس لوالو طالبانو د ملکی خدای دولتي کسان ترڅنګ د ملکی خلکو پر مخ هم وتړل. د غلان د پرې خاطر وتړل سوچ روزګان خوراکي توکي د خي اسمان ته وخته ون ناروغانو په دغه ولایت کې تاوار کړ. نن سهار تقریبا 10 بجې د روزګان کندهار لري موټر چلوونکو او کی موټر غټو موټر چلوونکو او کښنی موټر چلوونکو د غراز وترین کوټ شار وسیدو خپل موټر راوسته د ولایت مقام په دروازه کې ودرول. د اوسې ساس سره خبرې کوم پیلند د ولایت مقام په دروازه کې اعتراض کوونکو د ولایت مقام مخې ته ولاړ دی او دروازه تړلې ده. دی وای تر هغه به لار اخلاص نه کړی تر سوچ د ورزګان کندهار لوی لار چې لچیرو څلو کولن راځي سخت نام نه ده او دا غراز اوس لچیری ویونی رئیس خپل طالبانو د ملکی خلکو پر مخه متړل ورته اخلاص سوي نه وی او چا نه وی خوړل سوي
طالبانو څه ویلی ولې دا لار تړلې ده
شغلی نری سید موږ په سوالو طالبانو د ویان کاری څه کوم دي چې ځان د سوالو طالبانو ویان مرکزی د دې سره خبرې کړې دي هم د غاری تړل کې ده تاییدوي خو لا ملیونه تر اوسه پورې نه دغه ته کړی ولې د غلار چې د ورګان ولایت د خلکو لپاره د انسان د څه تیر حیثیت لري ځکه دغه وخت ټول ولسوالۍ لارې هم د څلورو کلونو رئیس تړلې دي د غلار هم دغه د وسو تړل سوچ په ورګان ولایت کې اوس مال چې د اډوالو سره مش خبرې کولې د یوې دریل کړه به غوړي اته سو یا نه سو غامي قیمت وو د غراز هر څه چې څو چند ورسېږي نه د ناروغانو لار نه څه چې پر ځکه خپل ځکه کترین کوټ ولایتي روغتون کې هغه امکانات نشته نو ځکه د تل په ډیر بد حالات کې جاو دغه مجبور قومونه د صبر کاسه دا که سوچي د ولایت مقام درونه وټړل هم دا اوس ټول موټر کتاب د ولایت مقام مخې ته ولاړ دی او هیڅ یو چارواکي اجازه نه ورکړي چې ولایت مقام ته داخل شي دا هغه پرداسي محل ته دل کېږي چې اوس تاسو ورزګان ولایت لپاره نوې ټاکل سوی والی چې راځي او هغه بل مخکنی والی خو د کلن ماموریت پای ته ورسولي اوس نو علي راځي نو د همدې په خبرګون کې ترڅو دې چې د یوزل د ورزګان اقدار د لارې غو مخري دی چې ورسته ورزګان ته راځي
بل کور ودان لترین کوټه د ازادي رادیو خبريال شریف الله شرافت له تاسو سره به هم تماسونه سو او د ورستي وضعیت په اړه به اوریدونکو ته معلومات ورکړي د خوځ دینی عالمانو په یو ناسته کې بیا له ځای چارواکو او امنیتي ادارو وغوښتل چې د دوی د ژوند خوندیتوب ته پاملرنه وکړي دینی عالمانو دا هم وغوښتل چې مسؤل ادارې د هغه کسان پیدا او د قانون منګولو ته وسپاري چې دینی عالمان د حملو لپاره په نښه کوي له خوځ د ازادي رادیو خبريال نجیب الله الخیل پر رپورت لري
په خوست کې دینی عالمانو غوښتنه وکړه چې افغان حکومت د دوی د ژوند خوندیتوب او هغوی ته د دینی علومو د تدریس لپاره آرام او مناسب شرایط برابر کړي د شنبه په ورځ د خوست د بیلابیلو سیمو دینی عالمانو او یو شمیر قومي مخورو خپل یادې غوښتنې په یو غونډه کې د خوست لوالي او نورو ملکي او پوځي مسؤلینو سره شریک کړي دینی عالم شیخ مولوی عبدالرحمن په غونډه کې ویل د اسلام د پیغمبر میراث تقسیم دی د خوست لوالي غوښتل چې ولسمشر دا پیغام ورسوي چې کله یې 5000 بنديان خوش کړل نو دا 320 بنديان دې هم خوشي کی ترسو بین الافغانی خبرات رو ته لاره خلاص شي
د پیغمبر میراث تقسیم دا څوک دې یې په لاره چولې دي څوک دې سیاست په لاره چولې دي څوک دې جهاد په لاره چولې ځکه مخکې دې مدرسې په لاره چولې هم دې کار ته نه دی دا هم دې رئیس دې جمهور ته خبر ورسوه تم خدای والی سید اے ولسلو قومونو چې څنګه سره باندې خلاص په درې سو شل باندې
دینی عالمانو غونډې ته د دوی د اعتراضیا ناستې 15 ماده یې پریکړه لیکه مولست چې په هغه کې افغان حکومت څخه د دینی عالمانو د ژوند خوندیتوب لپاره د جدي اقداماتو غوښتنه شوې مولوی محمد اکبر چې د ناست پریکړه لیکولو سپو کې راغلي چې د نافذه قوانینو پرانا کې هر کس د آرام ژوندانه حق لري چې د دا ډول شرایطو برابرول د حکومت دنده جوړیږي
هر دینی عالم تا قبول کړي او عام مسلمان دی هواج تبع په هیڅ حق لري چې فازان فضا کې خپل ژوند ته ادامه ورکړي او دا ثابت نه پاتې هیڅوک هم نشي ترې څوک کولای په هواج کې د ټول ورګانونو په ځانګړي ډول د امنیتي او عدلي ورګانونو د شتون سره سره پردله محکمې نه دیوبېګونا کس ترور او وژنه د انارشیزم د رامنځته کېدو کولو
بلوری ته د خوست چارواکو دینی عالمانو ته ډاډ ورکړ چې د هغوی ژوند خوندیتوب او د هغوی د ستونزو د رسیدو لپاره به لازم اقدامات وکړي د خوست د والی ویان طالب منګل دینی عالمانو سره د ځایي چارواکو د ناستې په باب وویل
خوست والی ښاغلي محمد صدیق پتمن د علما کرامو سره په لیدنه کې د هیواد په جوړونه سولې او امن راوستو کې د دوی رول مهم وباله او ویل چې ولایتي اداره به د دوی د حقونو په ورکړه او د امنیت په تامین کې لمړیتوبونه په ګوته او له علما کرامو سره په مشوره به د قانون سره سم د دوی وړاندیزونو ستونزو او غوښتنو ته رسیدنه کیږي
د خوست چارواکو د دې ولایت له دینی عالمانو وغوښتل چې د امنیت په خوندیتوب د امن پر راوستو د هیواد په جوړونه او د ولسي یووالي په ټینګښت کې هڅې وکړي چارواکو زیاته کړه دینی عالمان په افغانستان کې د روانو ناخوالو په مخنیوي کې خپل کوښښونه تر پخوا ډیر کړي
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
عبدالواحد مدقق لوګر لیکلی باید نور د سولې د راتګ لپاره پلمې ونه لټول شي، باید اور بند وشي. اسماعیل دانش له ننګرهار لیکلی چې راځي د سولې غږ د ولس لپاره د ولس په ژبه په رښتینې معنا بدرګه کړو ترڅو د واقعي سولې څښتنان شو. خان محمد اسلام یار د هلمند له نادلین لیکلي په افغانستان کې تر بل هر وخت جنگ زیاد زور اخیسته، حکومت باید طالبان و فاتح بندیان خوشی کرد چه دسولی خبری جر پیل شی. دا او ساسو پیغامونه چه دا افغان بیسی مات سوات لشمیری لاری مراسته ولی کور مودان پیغامونه تل راسته و یا موگه هم تل در تا تخبرونه که لگه د خبرونه دوه مینه مایته ورسیدو وړاندې د خصول لپاره د ازادي رادیو د نور بس د یونی ز خبرونه خبريږي. خو او صالح محمد صالح په استډیو کې دی د خبرونو لنډي زاوروي.
چارواکي وایي په کابل ولایتونو کې د محرم د لسمې عاشورا ورځې د مراسمو خوندیتوب لپاره په زرګونو ځواکونه ګمارل سوي. څلور زره امنیتي ځواکونه او لس زره ولسی رضاکاران یوازې په کابل کې د شورا د خوندیتوب لپاره ګمارل سوي دي. پاکستان وایي د جنوبي وزیرستان مرکز میرانشاه او د دغه ښار لمنو ته د افغان کډوالو تګ راتګ منع کړی دی. پاکستاني چارواکي وایي دا پریکړه د محرم د لسمې یا عاشورا د مراسمو د خوندیتوب لپاره کړې ده. د پرام نتی چارواکي وایي 15 وسلوال طالبان نن سهار په قلیکا ولسوالۍ کې وژل سوي دي. بلخو د کونړ چارواکي وایي چې پرون په ماڼوګي ولسوالۍ کې د امن اعظم پر پولیسو د ماین چاودنه سوي چې په نتیجه کې یو پولیس وژل سوی او دوه نور ټپیان سوي دي. د نړۍ په سطحه د کورونا وایرس مثبتې پیښې نن یکشنبه تر 25 میلیونو واوښتې. د خبري اژانسونو په حواله د دغه وایرس مثبتې پیښې په هندوستان کې په زیاتېدو دي. په دغه هیواد کې په 24 ساعتونو کې د کورونا وایرس نږدې 8,001 مثبتې پیښې ثبت شوي چې بې ساري ګڼل کیږي. د بریتانیا او جرمني په پلازمینو کې زرګونو خلکو د کورونا له کبله د لګېدلو بندیزونو پر خلاف مظاهرې وکړې. د برلین په پرونیو مظاهرو کې شاوخوا 8,000 کسانو ګډون کړی وو. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په لویزیانا او تکساس ایالتونو کې توپان ځپلې سیمې وکتلې. د راپورونو له مخې د لورا په نوم توپان د پنجشنبې په ورځ په تکساس او لویزیانا کې 14 کسان مړ کړي.
د دې او نورو خبرونو تفصیل کول شي چې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې ولولې. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. د خبرونه په دې برخه کې لکه څنګه چې مخکې مو ویل د خزو لپاره د ازادي رادیو د نور بستې اونۍ زخ پرونه خبريږي. په بل خبرونه کې د افغانستان په 2 بجو د روغتیا د ژوند خبرونه چې په ژوندۍ بڼه خبريږي. مهیره وي
نور بستې شکست سکوت.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه مرسلین ارسلامو د دې اونۍ د نور بستې یا شکست سکوت خبرونې ته هرکلی کوم. په تیرې وکال کې په کندهار ولایت کې د خزو د لاسي صنایعو څو نندارتونونه جوړ شوي او خزو د بازار موندنې په هدف په دغو نندارتونونو کې خپل لاسي صنایع نندارې ته وړاندې کړل. خو صنعتکارې ښځې شکایت کوي چې د دوی په کارونو کې د ښه والی او کیفیت د راتلو سره سره د تیرو کلونو په پرتله د صنایعو د خرڅلاو بازار کم شوی او دوی له مالی ستونزو سره مخ کړي دي. دغه صنعتکارې میرمنې چې ډیری د کور مشري ورترغاړي ده او د اقتصادي ستونزو له امله د لاسي صنایعو کار ته مخه کړي وای، د حکومت له لوري صنایعو ته په افغانستان کې دننه او بهر د بازار د نموندلو له امله لخپل کار زړه توري شوی او یو شمیر صنعت کارو میرمنو خود د مخه خپل کار پیښی دی. د نور بستې د دې اونۍ په خبرونه کې د کندهار د خزو د سوداګری خونی لریسې اغلی زهرا زاهد سره په دغه ولایت کې د خزو د لاسي صنعت پر وضعیت او دغه راز پرشته ستونزو غږیږو. بلی اغلی زهرا زاهد موږ سره په لیکه کې د خبرونې ته ښه راغلاست.
مننه. سلامونه او احترامات د ازادي رادیو درنو مکرم ته او تاسو کومو اوریدونکو ته وړاندې کوم.
ډیر زیاته مننه. لومړی کرا شو په کندهار ولایت کې پر عمومي پر د ښځو پر سوداګریزو فعالیتونو یو رڼا واچوي چې څونه ښځې په دې کې ښکېلې دي، کومو برخو کې فعالیت کوي؟
لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړله، د شته ستونزو تر څنګ خوشبختانه زموږ ډېرې مېرمنې اوس چې په کندهار ولایت کې ژوند کوي هغه که په ولسوالیو کې وي که په ښار کې وي، دوی سوداګري دي برخې ته راوتلي دي او دوی په دې برخه کې فعالیت لري. هغه لاسي صنایع چې مخکې په کندهار کې دو درلودې هغې ته یې نوښت ورکړی دی، په هغې کې یې تغییر راوستلی دی او د هغه څخه یې مختلف توکي مثلا دوی برابروي چې هغه په مختلفو نمایشګاهو کې یا نندارتونونو کې دوی نندارې ته وړاندې کوي. تر اوسه پورې زموږ د ښځو د سوداګرۍ له خونې سره 350 مېرمنې ستافتي او د دې تر څنګ د ځینې نورو ریاستونو څخه لکه د امور اجتماعي ریاست سره همدارنګ د انکشاف جهاد سره سوداګریزې مېرمنې شته او دوی فعالیت لري او په مختلفو نندارتونونو کې دوی برخه اخلي او د هغې تر څنګ د کندهار په ښار کې دوی خپل توکي په بازار کې په دوکاندارانو باندې پلوري. ولې لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه ستونزې شته.
بلې، تاسو د 350 ښځو یادونه وکړه چې دوی عملا تاسو سره ثبت دي او دوی رسمي نندارتونونو له لارې خپل صنعتي لاسي صنایع خرڅي نندارتون ته وړاندې کوي. شمیر ډېر ستاسو په نظر کم نه دی؟
ما یادونه وکړه چې دا یوازې زموږ د سوداګرۍ او صنایع خونې سره ثبت دي، خو د امور اجتماعي ریاست سره هم شته. غریبه مېرمنې ستاسو مثلا په کندهار په ښار کې دي، موږ سره چې کوم مېرمنې ستاسو غدره زون په ساته دي، مثلا د زابل ولایت څخه موږ مېرمنې لرو چې تقریبا وطنه د زابل د ولایت سره موږ سره ستاسو په دغه درېنځو مېرمنې کې د اورزګان څخه موږ دوه تنې مېرمنې لرو، همدارنګه د هلمند څخه موږ سره ستاسو کو د انتخاب جهاد پر ریاست سره همدارنګه د عمر اجتماعي ریاست سره هم ستاسو یعنی چې دا زیات دی د مېرمنو کو دا چې دا چې د سې مکمل مجرا جماورې کړې نه دي، تر اوسه چې مشکله یاد کو چې څنګه چې د مېرمنې کار کوي کو د څلو په شاوخوا کې کومې مېرمنې چې موږ پیژنو یا وینو یا په نندارتونونو کې سره یو ځای برخه اخلي په کندهار کې څه او دوی په دغه برخه کې کار کوي.
بلې، د ښځو د سوداګرۍ فعالیت په برخه کې دوی مشخصا په کومو برخو کې ډېری فعال دي؟ یو خدا دی چې په کور کې دا لاسي صنایع دي، بل هغه سوداګریز فعالیتونه دي چې له کوره به هرم تر سره کیږي، ډېر په کومه برخه کې مېرمنې ښکیل دي؟
په کندهار کې تاسو شو پوهیږئ چې دلته موږ د خامک کار ډېر باب لري. په کندهار ولایت کې مېرمنې ډېرې چې دي هغې چې ډېر آشنایي ورسره لري هغه د خامک دوزي سره دي، چې دوی مخکې به یې تنها د نارینهو دپاره کوم لباسونه رغول یا غالۍ رغولې، اوس د خوشبختانه د مېرمنو دپاره هم دوی دغه د خامک په برخه کې لباسونه جوړوي مختلف، همدارنګه د یو خونې یا د یو کوټې دپاره دغې د شایست دپاره مثلا دوی مختلف اجناس یا توکي رغوي. په دغه برخه کې دوی ډېر بوخت دي او دغه تر څنګ دوی تیر کال د ښځو د ریاست په پخ ډېرې مېرمنې هندوستان ته استول شوي وي چې د یو پروژې د لارې وي، هلته دوی نوي ډیزاینونه او نوي کارونه زده کړي وو چې هغه څخه یو یادونه کوم چې د روبین په نامه ده. په دې کې مختلف د کوچونو پوښونه دي، مثلا د یو اتاق د ډیزاین دپاره توکي دي، همدارنګه د یو موټر د څوکۍ دپاره هغه پوښونه دي، همدارنګه نور د میز د سر دپاره دغه د ښکلا دپاره توکي دي. په دغه کې دوی ډېرې بوختې دي او د هغې تر څنګ اوس چې دلته ډېر باب نوي باب شوي دي، مخکې دا برخه ډېره کمزوره وه، غالۍ اوبدل دي چې اوس مېرمنې ورباندې بوختې او د دې تر څنګ د مربا او اچارو دغه برخه هم اوس ښه ده، مخ پرمختګ روانه ده. چون د کندهار میوې ډېرې زیاتې دي نو دوی په دغه برخه کې مخکې معلومات کم درلوده، اوس د ځینو موسساتو او د ځینو هغه ریاستونو د خاصه چاغې په د ښځو د سوداګرۍ د برخه یا په عموم د سوداګریزو چارو لپاره دوی فعالیت لري، دوی ته یې روزنه ورکړې ده او دوی په دغه برخه کې ښه مربا او اچار دغه برخه هم بوخت دي مېرمنې ورباندې جوړوي.
بلې، دا کندهاري غړ لکه تاسو چې اشاره وکړه دا یو مشخص سند دی چې کندهار ولایت منسوب دی او دا ډېر په افغانستان په اړه برخه کې تاسو راشه دا ډېر خلک دي سره لیواله دي او ډېر خوخي. نو دا صنعت څنګه دی؟ آیا تاسو هڅه کړې چې نور ولایتونو ته په داخلي بازارونو کې د دې ته واده ورکړي او نور بازارونو ته ویسي تر څو خلک ځکه دې سره علاقه ډیره لري او دا سند نورم واده وکي په خندار ولادت کې مخکې دینه چې تاسو ما پښتنه تزووب وي یو اوریدونکو لري لرو فضلادی ورور دی لورده ګلات ښه د دې پښتنه وخل به روسب تاسو سره وګرځو. بلې السلام علیکم.
محترم مرسلو صاحب سلامونه تاسو ته درنه ملمنه ته د افغانستان عزتمن وګړو سلام وکړم.
وعلیکم السلام. بلې فضلادی ورور ستړی مشه مهرباني.
مننه. نو وقن د موږ زیاتره خورګونه یعنی کوشش دا کو چې اختراع کوي او څه جوړ کو نو په لرو تاسو سیمه کې هم کوشش راو به زه څه خلک زمين د زیاتره کمی نو فقط پرهونه خو دا تاسو په بختي دغه سبا چې د دې یو کوم د کوه مثال په کې کار کوي د یوهانی اشواخت په راجور کو بیا نو بازار ته روان دي کو حاضر شي او مين درو پېښ یعنی د غدیر شورا د صدقه ته مقایسه کا چې د ورځې 15 روپۍ نو وتا کوي نو مو تاسو چې دا سي وتا نه درنه ملمنه نه دا تاسو څو به چې دا سي هو ګوي ورکو دی چې دا زیاتره لري ساتي چې ممکن د واښ پدی نه و سم دا ځای خورګوري چې دا سي وتا هغه ورکو چې دا سي کوټه نو فوچ چې د دې لپاره پیسې شي او بازار ته وران دي شي
ډیر مننه ژوند دی او سات مننه ان شاء الله تاسو ژوند دی او سي بل یو بل اوریدونکو هم لرو په بخښنه سره. بل السلام علیکم. بل زما غاوري
بلې مسلمان سلام سلامونه تاسو باندې کوم زادې راډیو ټول کارکونکو او دوه تاسو اغلی ملمنه
مننه کړې صاحب مهرباني
تشکر. باوجود دې چې د افغانستان خلک د اقتصادي فقر سره مخامخ دي او دا مشکلات په افغانستان کې څه هم نر ورسره مخامخ دي شته خو لاڅ کې نن نارینه په دې مشکلات سره مخامخ دي چې زموږ میوه ته او زموږ صنایع لاسه صنایع او زموږ تولیدات ته بازار یې څنګه سره کسم اوایي د لزونه ترانسسې دي تاسو ملمنې سین پښتنه دا دیوې له چې په کندهار کې موږ لاسه صنایع لرو یعنی دیوې له چې موږ نه مېشد نه نه درتونونه لرو کوم هغه توکي دي چې تاسو توکي بارنیانو خوشکړي او بازار یې دیو ته پیدا شوی او دوهم دیوې چې پینځوس مېرمنې اوس موږ سره ستوتي څنګه کېدلې چې دغه صوتي دل دغه کار وسعت پیدا کړي چې نور مېرمنه نور مېرمنې هم صوتي نور تم کار پیدا کړي او دولت په دغه ارسه کې خصوصي سکتور په دغه ارسه کې ساتل سره کومه کړی
ډېر زیات منه کړې چې ژوند اوس منه نات من ان شاء الله جوابې کړه. شو از ما پښتنه ته به تر وګرځو او بیا په اردو ساده فضل هادي ورو ورو کاری صاحب پښتنه ته برښو
تاسو پښتنه په ځواب کې زبای دوه ما چې زموږ خوري راحت ساده ده هم دغه نندرتنونه چې موږ په لار اچو د دې هدف همدا دی چې موږ هغه څوک چې ننداره ورڅخه کوي هغې کې داسې څوک هم پیدا شي چې علاقه وښيي دغه د مېرمنو څوک ته پراختیا ورکوي د هغوی تشویق کوي او د دغه لارې څخه دوی د نړیوال بازار پیدا کړي. خوشبختانه تېر کال زموږ یو دوی مېرمنې چې زموږ سره صفتي هغه په د جرمني ته یا امریکا ته هلته د دوستانو له لارې دغه څوکې هڅول چې تاسو یادونه وکړه د غاړو څخه هلته به هغه بیه چې مثلا دلته یو 1000 افغانۍ لري یا 2000 افغانۍ لري هلته به په لوړ قیمت باندې دوی خرڅوله او ښه پیسې به یې ترلاسه کوله. او زموږ سره یو بل مېرمن ده چې د رنګینه جانې په نامه ده هغه ډېر وخت کوشش دا و چې په کندهار کې د کندهار لاسي صنایع ته یو داسې لار پیدا کړي چې هغه نړیوال بازار ولري. د غې د لپاره دوی کوشش دا و چې په امریکا کې په نندارتونونو کې دغه څوکې نندارې تکشیل دي او په خلکو وویني او ورته هغه د چا خبره شهرت ورکړي او دغه تر څنګه خرڅلو هم ولري. نو په دې کې ډېر زیات ستولونه و مثلا د دې تر څنګه چې غاړې وي یو رقم کوړینان جوړیږي چې د کندهار مېرمنې یا ټیکري چې د کندهار مېرمنې څخه استفاده کوي چې هغه د خامکو په واسطه دي یعنی د مېرمنې په خپل لاس جوړي ښه بازار لري دغه زموږ شي او زموږ ورور پښتنه وکړه د سلام او احترام ورته وړاندې کوم. د دې د پښتنې په ځواب کې زه باید وایم چې دوی وایي یو بل د ښار دغه لاسي صنایع چې دي دا تر بل هر کار ډیر اسانه او ډیر ښه پروسه ده د مېرمنې لپاره چې خدای چې دوی په کورونه کې دي او دوی ته ټول هغه خام مواد چې د دوی ضرورت یې هغه په ډیر اسانۍ سره پیدا کولای شي او بل ډیری هغه مېرمنې چې سواد نه لري هغه لپاره دا یو ښه کسب دی یو ښه کار دی او دوی دغه مېرمنې په کورونه کې یو شی تهیه کوي او بیا بازار ته وړاندې کوي خو د پخا په شکل نه دي چې یوازې غاړه به وي، اوس دوی نوښت ورکړی دی، دوی هغه کیفیت ورش کړی دی. یعنی یوه غاړه که یو کور په یو میاشت جوړوي هغه په لس زره افغانۍ خرڅوي. زه فکر کوم د یو کوچنۍ کورنۍ لپاره
ماشینی غاړی او ماشینی لستونی دام را پیدا شوی دی او دی ماشینو دوی بازار خراب کړی دی، ځکه دوی هڅه چې په خو دوی ګندل حتی دا دی چې تاسو لګوستا تاسو ویلی او یخن لس زره افغانۍ ته خو اوس دا په 200 افغانۍ اته تر 1500 افغانۍ پورې ځي. نو دا رقابت څنګه دی د لاسي صنایعو ترمنځ او د ماشیني صنایعو ترمنځ؟
دا څه چې د یو لباس استعمالول یا د یو توکي استعمالول په هغه شخص پورې اړه لري. کندهار خلک خپل غاړه ته وسه مرزښت کوي په قدر یې پوهیږي او په دې پوهیږي چې دا کمپیوټری ده او دا لاسي شی دی. دوی چې کله ودونه مراسم یا بل خوشحالي وي دوی ټول هیڅ کله دا نه غواړي چې مثلا یو کمپیوټری شی ورڅخه استعمال کړي. دوی کوشش دی چې هر څومره لوړ قیمت ولري، مثلا تر 15,000 او تر 20,000 افغانۍ هم داسې غاړې شته چې دوی رانیسي او دغه څخه استفاده کوي. همدارنګه هغه کسان چې په د افغانستان څخه د باندې دي هغه هم په دې پوهیږي چې دا کمپیوټری شی دی او دا هغه اصلي د لاس جوړ دی، دا هغه ترمنځ توفیر کولای شي. خو بد وختانه بازار چې اوس مثلا تاسو بازار ته ووځي غاړې ته چې ګوري ته فکر کوي چې مثلا دغه به لاسي غاړه یې هغه کمپیوټری، نو هغه کسان چې د دې په کوالټي باندې نه پوهیږي یا مثلا ورسره ناشنا وي دوی بیا دغه کمپیوټری غاړه رانیسي او ډېر مثلا اقتصادي ورته تمامېږي. هغه کسان چې په کیفیت کې ګرځي هغه بیا د کندهار د اصلي شرکت کاره.
بله، تاسو د موادو په اړه ویل چې دا مواد ترلاسه کول میرمنو ته اسانه دي لاسي صنایع په برخه کې، نو مواد څنګه تاسو په دوی، آیا تاسو د موادو په تهیه په برخه کې کار سره کوئ که دوی خپل رانیسي بیا وروسته اسانه تاسو ته در سپاري په نندارتون کې؟
بله، زه زموږ وروره پښتنه وکړه هغه د پښتنې په جواب کې باید وایم
او د قیمتونو په اړه فزه هدي ورو بلی دوی د قیمتونو په اړه پښتنه وکړه کنه چې قیمت د زحمت په پرتله ډیر کم دی.
بله، دوه هم ګور چې پښتنه وکړه هغه هم عین ستاسو پښتنې سره سره خپل زموږ ځینې دلته په کندهار کې موسسات او ځینې ریاستونه دي هغه په دې وخت کې د دوی سره کار کوي، دوی په کار کې دوی ته نوي کارونه ورسته کوي، دوی ته روزنیز پروګرامونه جوړي او دوی ته خام مواد په لاس ورکوي. دوی هغه جوړ شي بیا موږ ته سپاري، موږ بیا نندارې ته وړاندې کوو یا دوی را دعوت کوو دوی خپل نندارې ته دا شی وړاندې کوي. خو دغه ور پښتنې باید ځواب ورکړم، د پښتنې ځواب دا دی چې دوی ویل چې کوم شیان دي اوس یوازې غاړې نه دي. ما مخکې یادونه وکړه چې لباسونه دي د میرمنو او د هغې تر څنګ د سکولونه دي او نور د خونې د ښایست لپاره یا د ښکلا لپاره مختلف سوټ چې دوی جوړوي او د هغه تر څنګ لباسونه دي چې دوی ورڅخه استفاده کوي. یو خاص ټوکران دي چې دوی د افغانستان څخه بهر مثلا د نږدې هېوادونو څخه راوړي او پر هغه باندې کار کوي، هغه ښه بازار لري، هغه شان دوی لري. او د دې تر څنګ دولت هم تر ډېره ځای زموږ څخه سره همکار دی. یعنې دا اوس چې کومه نمایشګاه یا نندارتون درې ورځنۍ تیر شو چې جمعې ورځې اخره ورځ وه، هغې کې هم د ولایتي پراختیا د پروګرام له خوا څخه چې دغه یو پروژه ده د وزارت یا د سوداګرۍ د وزارت له خوا څخه پلی کېږي، د هغې له خوا سره د هغې په همکارۍ باندې موږ یو ځای مخته یوړل. یعنی تر ډېره ځایه اوس هم د دولت پام راوښتی دی خو موږ چې کومه تقاضا لرو هغه تقاضا مو لا تر اوسه نه ده.
سوال تاسو مخکې اشاره وکړه ځینې میرمنې تاسو څه ته لیږلې وې، هندوستان ته لیږلې وې، هلته به دوی دا د کوچو د دفتر د وسایلو د تزئین په برخه کې زده کړې وکړې د ورکشاپونو کې، نو داسې کوم پروګرام تر لاس لاندې دی چې دغه میرمنې کوم لاسي کوم شیان چې جوړوي دفاتر لپاره تر څو دولتي دفاتر لاندغه وسایل نه استفاده وکړي او موږ له دغه بهرني اجناسو نه خلاص لی خو به د کورنی تولیدات به موده کړی او بل خو د مصارف په کور دننه مصرفيږي او خپل دفاتر کې هم له د داخلي تولیدات استفاده کوي. د سې کوم توافق شوی دی له محلي ادارو سره؟
زموږ یو هغه څنګه دا چې موږ اما په هوای ډیر سم دی خصوصا د میرمنو دغه لاسي صنایع په باره کې زیاتره دولتي ادارې دې ته تر اوسه توجه خاصه نه ده کړې. که کړې مې هغه په شمار نه دي، خو زموږ کوم توکي چې د نندارې له لارې دوی لیدلی سي، بل که دوی داسې یو مشخص مارکیټ درلودی، یو مشخص ځای معلوم وي د دې میرمنو، بیا به هم دغه دولتي ادارې او نور ارګانونه مثلا موسسات د خپلو دفاترو دپاره د دغه توکو څخه کار اخیستی. خو بدبختانه تر اوسه موږ داسې دایمي مارکیټ تر اوسه نه دی پیدا کړی د میرمنو دپاره. دوی چې کومه نندارې ته یو شی راوړي هغه په کورونو کې ساتلی یې. په کوم اندازه اوس موږ یو مارکیټ لرو چې هغه په د عینومینې په شارګوټ کې دی، په کندهار کې، چې د یو خصوصي شرکت لخوا څخه جوړ شوی دی او مالي برخه یې هم د پروموت موسسې لخوا څخه ورکړل شوې ده. دغه یو مارکیټ نوی دی، د دې دپاره اوس میرمنې چې کوم توکي لري هلته یې راوړي دي، دوکانونه یې نیولي دي او دوی کوشش کوي چې بازار ورته پیدا کړي.
بله، د بهرنیو مارکیټونو د اړتیاو په اړه داسې کوم پروګرام تاسو تر لاس لاندې لرئ چې د بهرنیو مارکیټونو کې هغه خلا چې د افغانستان د لاسي صنایعو ده تر څو تاسو هغه ډکه کړئ؟ دلته ځکه تاسو کارګرې میرمنې په کافي اندازه لرئ، دغسې خلاوې هلته تشخیص شي او وروسته تاسو راشئ، هماغه د اړتیا وړ توکي ما بازار ته چې بهر دی هغې ته اماده کړي. په دې برخه کې څونه کار شوی دی؟
موږ هڅه دا ده چې د ولایت څخه نیولې بیا تر خصوصي سکتورونو او موسساتو پورې د دوی څخه همکاري وغواړو او د دوی همکاري په یو ځای دغسې یو څه ولرو. خو بدبختانه دلته مشکل دا دی چې زموږ هر ارګان چې فعالیت لري، یا ریاست دی، مثلا د ښځو چارو ریاست دی، هغه یو محدود کسان مثلا د دې دپاره روزي. خو زموږ غوښتنه هر وخت دایي چې موږ هغه خوندې چې په دې برخه کې کار کوي د هغوی دپاره په دغه برخه کې دوی ته روزنه ورکول شي، چې دوی دغه خپل د اجناسو کیفیت دا هم شي کې او نړیوال شکل واخلي، یا ستاندرد سي چې نړیوال بازارونو کې دوی ته هغه شی چې لیږل کیږي هلته د خلکو د قبول وړ وګرځيږي. تر اوسه ورته کار شوی دی او کار باندې روان دی. مختلف موسسات د دې لپاره کار کوي. یو د ګلوزي پروژې په نامه د دولت لخوا څخه پلي کیږي، هغه هم په دې برخه کې ډېر کار کوي. زموږ سره همکاره ده. زموږ هڅه دا ده چې د میرمنو توکي اوس نور هم نوښت پکښې کې راولو، هغه خلال چې موږ لرو هغه ډک.
ښه، د دې اړتیاو د پوره کولو لپاره ظرفیت ته، انساني ظرفیت ته او مهارت ته اړتیا شته. په دې برخه کې څه کورسونه جوړیږي د میرمنو د ظرفیت او د څه لپاره لوړولو لپاره، تر څو دوی وکړه شي هغه اړتیا د بازار چې ده هغه نو بیا تاسو د کورسونو له لارې دوی ته وړاندې کړئ؟ وړاندې تر دې وبخي اخندزاده صاحب په لاین کې دی، د دې پښتنه واورو به ورسته تاسو سره وګرځو. بلې اخندزاده صاحب، سلام.
سلام علیکم مرتضی حسن، سلام خود به شما با میمان محترم شما تقدیم می‌کنم.
علیکم سلام اخندزاده صاحب، بفرمایید. اخندزاده صاحب،
آقا از میمان شما سوال دارم.
بله بفرمایید.
سال میمان است که من سوال دقیقه دهی که دقیقه کار چی توی شروع کرده در تجارت دی مانا کار دی دغه څونه سرمایه ته و دغه کاته په کار اچولې د سپېڅې د څونه کارکوونکي کار کې منع ښځې د که نارینه دي؟ او بل پوښتنه مې دا ده چې دا غالي چې دوی رغوي 15,000 یا 2,000 مانا تر 15,000 دا خو دغه هم افغانان یې نه شي اخیستلی. دا یو څوک موږ دوی ته فرمایش ورکوي دا دغه سرمایه دار خلک یا مانا دا د دولت خلک دا کسان چې پیسې دار دي سره کان که دوی په خارج کې خرڅوي مانا په کال کې د دوی عاید دغه لارې څخه څو د دوی لاسته راځي چې مانا د دوی ګټه څو کېږي؟ دغه که جواب راکړي
ډېر مننه اخندزاده صاحب، انشاءالله پوښتنې ته ځواب وایي. بلې غلې زاهد تاسو یاستی؟ بله یو کمیره بانی وکی از ما پختنی تلمرای زواب برکی ورسوا خونزاد سبتر او گرزو
او بخشی که بخشینی سر تاطول که ظرفیت و
بله در ظرفیت دل وڑاولو در میرمنو بله و ترچو در غد بازار ارتیا وقت پو وقت تغییر کی چه دی پارتیا پاساس ما کیفیت بانی مواد تولید کی
متاسف پانا مشکی دست وو چه میرمنو با پخپل سر خود سرانا یا ویو اخپل فالیتون کول هغه تاسو چې یادونه وکړئ اقتصادي ستونزې چې دوی په فامیلونو کې لري هغه به یې ورباندې حلولې، دغه توکي به یې بازار ته استول. خو خوشبختانه د ریاستونو او مثلا خصوصي سکتورونو په رامنځته کولو سره میرمنې سره یو ځای شولې، ثبت شولې، او د دوی دپاره چې کوم موسسات پروګرامونه په نظر کې لري هغوی ته معرفي شولې. اوس دا تېر هفته د کومو تخصه د دیشو په شاوخوا کې میرمنو ته په همدغه باندې چې دوی څنګه خپل ظرفیت لوړ کړي، څنګه خپل فعالیت وکړي، خصوصا د مالي برخې څخه نیولې بیا تر دې چې دوی هغه خپل توکي څنګه پیکین کړي، څنګه یې دغه شکل چې مثلا بازار ته وړاندې کړي ولري. په دې باندې دوی ته درې ورځنۍ روزنه ورکړل او دوی وروزلې په دې برخې. د هغې تر څنګ نور موسسات چې مثلا راځي او دغه پروګرامونه په نظر کې لري، یا د زراعت ریاست لخوا څخهیي یا هم د بولې موسسې د خوا څخه یي، دوی ورته معرفي کېږي، په دغه برخه کې دوی روزل کېږي. او له پخوا څخه تر کوم ځای چې موږ پوهېږو د دوی په کارونو کې ډېر تغییر راغلی دی، د دوی ظرفیت ښه شوی دی. مخکې به دغه توکي دوی یوازې په کندهار کې په دوکانونو خرڅولې، اوس تاسو وګورئ په کابل کې که نندرتونونه یي، په هغې کې هم د کابل د کندهار میرمنې برخه اخلي، او که د کابل څخه د باندې مثلا همدا اوس زموږ یوه میرمنه په هندوستان کې ده، هلته یې دغه لاسي صنایع وړي دي، هلته بازار لري او دغه لاسي صنایع ته ځای ورکړ شوی دی.
بلې متاسفانه یو ستونزه په افغانستان کې دا د سواد ستونزه ده چې خصوصا د میرمنو برخه کې ډېره ستونزه ورسره لرو. ستاسو د کورسونو دایرولو پر مهال څونه دغه ستونزه محسوسه ده؟ چې ځکه او دا که راته ووایي چې ستاسو د کارګرې میرمنې چې دي په کومه کچه کې دي، آیا دوی د جذب توان لري د دغه کورسونو چې تاسو دایروئ دوی ته؟
زموږ یو غټ مشکل چې دی هغه زموږ د میرمنو د سواد کچه ده. په دې کې موږ داسې میرمنې لرو چې مطلق سواد سره ناشنا دي، سواد نه لري. هغوی دپاره ډېره ستونزمنده ده، ځکه چې دوی دغه درس څخه دغه مثلا یو څوک چې ورته درېږي دوی ته تدریس کوي، د هغې سره ناشنا وي او دوی سم اخیستنه نسي ځینې کولی. خو داسې میرمنې هم لرو چې هغه مثلا په پوهنتونونه یې ویلي او دې کافې بیا مخه کړي، هغه په ډېر اسانۍ سره په ډېر کم وخت سره دوی موږ راپورته کړي دي. یعنی اوس موږ ژوندي مثالونه لرو چې ځینې میرمنې دي چې تجارت یې مخه کړې ده، د دوه درې کورسونو په تعقیبولو سره دوی په خپل کار کې بدلون راوستی دی او دوی دغه ظرفیت یې شوی دی. خو متاسفانه هغه خوندې چې مثلا سواد نه لري، هغې لا بیا هم کار ته ضرورت لري، د دوی سره باید دوامداره کار وشي، دوی ته په عملي بڼه وروښول شي چې مثلا په تجارت کې کوم شیان یا کوم کارونه مهم دي چې باید دوی په نظر کې ونیسي. د هغې لپاره هم موږ میرمنې مثلا استو کابل ته په ځینو نندرتونونو کې یا په ځینو ورکشاپونو کې دوی برخه اخلي، نو هغوی لپاره بیا داسې دی چې دوی عملي بڼه باید ولري دا کار، ځکه دوی دغه
بله. که د اخونزاده صاحب پوښتنې ته راشو، سرمایه څنګه ده؟ دوی سرمایه مشخصا فردي ده که په مجموعي توګه تاسو کوم مشخصه سرمایه لرئ د میرمنو لپاره؟
موږ میرمنې چې فعالیت لري کار کوي، اصلا موږ ورته په خپل سرمایه نه ورکوو. موږ هدف یوازې دا دی چې میرمنې مثلا د مستاتو د لارې څخه دوی ته دوی معرفي کړو، او هغې ورسره مثلا بانکونه دي مختلف، په هغه بانکونه یو ورځنۍ پروګرامونه لري، دوی ورځي هلته پروګرام ته یې غوږ نیسي، دغه پروګرام څخه ټوله اخیستنه کوي، بیا ورځي قرضه اخلي، یا هم د قرضې له لارې، یا هم په خپل کور کې دوی یو څه پیسې پیدا کړي. یعنې که زه ووایم د 10,000 افغانۍ سره که دوی ولري هم یو ښه کاروبار دوی شروع کولی شي د ډېرې کمې پیسې څخه. او داسې کارونه هم شته چې د 2,000,000 - 3,000,000 حتی تر 100,000,000 پورې میرمنو په کار اچولي دي، خو ډېره برخه چې د هغه اقتصادي برخه یې ډېره ضعیفه ده. مثلا د 10,000 - 15,000 داسې کاروبار دوی شروع کړی دی چې اوس یې کار ډېر ښه دی
پرمخ. تاسو د مؤسساتو څه ته ملاتړ ته اشاره وکړه؟ که لنډه ته ووایي دا چې دې څونه خودکفایي ته د میرمنو د خودکفایي سره یې مرسته کړې تر څو دوی خودکفا شي؟ ډېر لنډ، ځکه خپرونې وخت پای ته رسېدلی.
د میرمنو سره دوی تقریبا یو خدا چې د زده کړې په وخت کې دوی ورسره همکاره دي، بل دوی اجناس ورته رانیسي، مثلا کوم څوکي چې د دوی په کار یې هغه ورته رانیسي په قرضه باندې. همدارنګه دوی ته مثلا یو ماشینري یا خام مواد دي ټول کې د مصطفى لفظه چې دا غږ یو بیا د پیزا یا دونه کوله څنګه چې دا ټول دي ګروپونه جوړ کړی دي په کار ته ولې دي چې ډیر مېرمنې په دې کې بوختي دي په کلو کې هغه به ډیر ژر د سوداګرۍ د برخې سره راځي او په دې وخت کې خپل فعالیت وشي او استفاده ترې کوي.
بلې اغلی زهرا زاهد د کندهار د خزو د سوداګرۍ خونې ریسټ په خبرونه کې ستاسو له ګډون څخه یو نړۍ مننه. د ازادي راډیو درنو اوریدونکو داوا د دیونی د شکست سکوت یا نور بس خبرونه تر راتلونکي اونۍ او راتلونکي خبرونه مو په لوی او بهونکي خدای سپارم.
په نړۍ کې څه تیریږي؟
اوف ګریټ هپینس فور می دټ د نوبل کمیټي هاز سلیکټډ می.
لورپا تر امریکا
لغیاکشن
آسیا تر آسترالیا
اورتیل چکان سونچ
آزادی رڈیو واوری او ځان خبر کړئ.